First of all, thank you so much, Hasan Abbas.
لومړی خو حسن عباس صاحب ساس د وخت ډیره مننه. لکه څنګه چې مونږ ته پته ده ستاسو کتاب د طالبانو بیا راتګ تر اوسه په امریکا کې شتون نه لري. مهرباني وکړئ زموږ لیدونکو ته ووایئ چې ستاسو دا کتاب د څه په اړه دی.
The book is about Taliban today. This is the story of
دا کتاب د نننی طالبانو په اړه دی. دا د طالبانو کیسه ده. ما غوښتل چې تحلیل وکړم او پوسم او لنړی سره شریک کړم چې طالبان څنګه فکر کوي، دوی څنګه د افغانستان د حکومت کولو هڅه کوي، دوی نړی ته څنګه ګوري او د دې ټولو سره دوی چیرته ځي. نو دا هغه څه دي چې ما یې د ترسره کولو هڅه کړې ده.
Why, Mr. Hasan, a book on
Hasan Abbas ولی د طالبانو په اړه دا کتاب زکه چې په نړۍ کې سیمه کې او بیا په پاکستان کې خو ډیر نور هم سره روان دي.
So true. The primary reason
نړۍ په افغانستان کې د بدلون فرصت درلود، خو د بدلون پر راوستلو کې پاتې راغله. له همدې امله دا کیسه خورا مهمه ده، ځکه چې دا شیان به دوام ومومي. بحران په پاکستان کې هم روان دی، خو دا کتاب د افغانستان په اړه دی، که څه هم د پاکستان مسله هم راڅیړي. ما په همدې اړه فکر کاوه چې خبره چیرې ده. یو ډله چې موږ یې په ټول نظامي ځواک او وسایلو سره تعقیب کاوه اوس بیرته په بشپړ ډول واکمنه شوې ده. دا کار څنګه ممکن سو؟ زموږ اشتباه په څه کې وه؟ آیا موږ د طالبانو په اړه ناسم پوهیږو؟ آیا دوی راتلونکی لري؟ آیا دوی بدل سوي دي؟ زما باور همدا و چې دا کیسه ډیره مهمه ده.
اوکي، سو یو
په خپل کتاب کې تاسو د لوړپوړو چارواکو د لیدنو په اړه خبرې کړې دي. د مثال په توګه د مولا متقی او جنرال باجوا ترمنځ لیدنې او د آی اس آی مشر له سی آی اے سره ملاقاتونه. ولې یو لستون کې په تاسو او په هغه تفصيلاتو باندې باور وکړي چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دي؟
ویری ګډ کوېسچن. First of all, I am an academic and I am a professor.
ډیر ښه پوښتنه ده. اول خو زه یو اکیډمیک شخص یم، نه ژورنالیست. که څه هم زه نه غواړم د ژورنالیستانو پر ضد څه ووایم، تاسو ولاړ سئ او له خلکو سره مرکه وکړئ. اکیډمیک کسان او هغه څوک چې د تدریس په برخه کې په کار بوخت دي، موږ دوه یا درې چنده مسؤلیت لرو. په ځانګړې توګه داسې علمي څېړنې دا د ژورنالیستانو لکار سره توپیر لري. هغه څه چې موږ یې کوو د پوهنتونونو د علمي خبرونو له ادارو تیریږي. دوی نه یوازې د پروفیسر اعتبار ته ګوري، بلکې دوی د ټولې پروسې څخه تیریږي. د مثال په توګه کله چې ما د لومړي ځل د پاره خپل مدیر ته وویل موږ کولای شو د طالبانو په اړه یو بل کتاب چاپ کړو، ما په پنځو مخونو کې یو وړاندیز لیکلی و چې ولې دا کتاب به مهم وي. هغوی دا وړاندیز کارپوهانو ته واستوه. هغه پوهان خورا سختې پوښتنې کوي، ستاسو په څیر، دا چې ستاسو سرچینې به څوک وي، له چا سره به خبرې کوئ. اما موږ څنګه پوهېدای سو چې تاسو واقعیا له دوی سره خبرې کړې دي او داسې نور شیان؟ نو تاسو باید له دې اکاډمیکي پروسې څخه تیر سئ. بل دا چې دا زما لومړی کتاب نه دی، دا زما څلورم کتاب دی او ما د پوهانو، متخصصینو او ژورنالیستانو څخه ښه مخکتنې ترلاسه کړې دي. د دې لپاره په نیویارک ټایمز کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه سوې. نو زه د دې تر شا یو اعتبار لرم. زما اسناد وګورئ، زما پخواني کتابونه وګورئ. آیا زه د دې شیانو لیکلو لپاره پیژندګلوي لرم؟ ایا زه یو مسلکی شخص یم؟ زه یو پیژندلی پروفیسر یم. زما اعتبار په آنلاین بڼه هم شته. که زه کوم څه لیکم او هغه په بشپړ ډول غلط یا درواغ ثابت سي، نو زه خپل اکاډمیک مسلک او د یو انسان په توګه خپل شخصیت هم په خطر کې اچوم. نو ځکه باید خلک پر ما باور وکړي.
اوکې، هیر از ا کوېسچن.
زبر د نبل یو ساده شانتي پختنه وکړم. تاسو سرچینی یا حوالی س او سوک دي په خاصه توګه کله چې تاسو د لوړپوړو چارواکو د غونډو په اړه خبرې کوئ؟
Excellent question. These are very important. My sources were in the room. Because, for example...
حالی پوښتنه دا خورا مهم دی. زما سرچینه په هغه کوټه کې ناس چارواکي دي چې په دې غونډو کې ګډون کړی وو. د بیلګې په توګه کله چې د پاکستان په څیر د یو هیواد د پوز مشر چې خورا ځواکمن شخص دی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدل، دا یوازې له یو بل سره ناسته نه ده. په دغو ناستو کې لږ تر لږه له 500 څخه تر شپږو پورې نور کسان هم موجود وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زه ډاډه یم چې دوه کسان ورسره وو. د پاکستان د پوز په خوا کې شایي د پوز لوی درستیز او د بهرنیو چارو وزارت یو څوک هم هلته وي، شاید د هغه نوټ اخیستونکی هلته وو. دا لوی ناستی هم سبسوي نو و اته بیلابیلې سرچینې شتون لري، اما ما د ورستیو شیبو په وخت زینو چارواکو سره د خبرو کولو فرصت درلود. زه یو سړی پیژنم چې په هغه خونه کې وو. که تاسو هڅه وکړئ په ځینو مواردو کې وګورئ سرچینې شتون لري. بیا ما د دوو نورو خلکو سره لیدلی او له هغوی څخه مې پوښتلی، آیا تاسو فکر کوئ چې دا سم ښکاري؟ آیا دا رښتیا ده؟
د محب او ولسمشر غنی وروستۍ خبرې څه وي؟ تاسو وویل چې تاسو د کتاب لومړی سفر د دې په اړه وو. آیا تاسو کولی شئ موږ ته د دې په اړه څه نور معلومات راکړئ؟
Absolutely. The final one of the final conversations was there was a big fight in fighting.
بالکل د ورستیو خبرو په وخت د ولسمشر غنی په ټیم کې لوی جګړه و. د استخباراتو د مشر او محب ترمنس اختلافات و. امر الله صالح څو ساعته مخکې لغونډي وتلی و. هغه د خپل استخباراتو له خوا پوسوي و چې د کابل په دروازو کې طالبان دي. هغه په ټکسي کې لارګ نه وتلی و. یو تن چې د ناستی په کوټه کې و هغه ماته وویل چې امر الله صالح تورې عینکې په سترګو کړې او په ټکسي کې سپور شو چې څوک یې ونه پیژني. محب له ولسمشر سره و او ورته یې ویل، ګوره ولسمشره، تاسو باید ولاړ سئ ځکه چې طالبان به راسي او تاسې به د ډاکټر نجیب په څیر راوځړوي. خو هغه ویل، نه نه، زه د امریکایانو تضمین لرم، هیڅوک به ما ونه وژني ځکه چې طالبان ښار ته نه ننوځي. محب ورته وویل چې هغه په کابل کې د سی آی ای له مشر سره خبرې کړې دي او موږ د رښتینی خطر سره مخامخ یو. هغوی به راسي او موږ ټول به مړه کړي. په کوټه کې ناست یو تن ماته دا کیسه کړې ده او چورلکی لا د مخه هلته راغلی وي. دا ورستۍ خبرې وي. دا هغه کیسه ده چې ما په کتاب کې هم پری خبرې کړې دي.
مستر عباس، ان دی بیګینینګ
تاسو په خپل کتاب کې د طالبانو په منځ کې د نفاق په اړه خبرې کړې او تاسو دا ادعا کوي چې دا به پراخ شي. په دې اړه موږ سره نور معلومات شریکولی شي؟
طالبان هاف ا ویری ډاګماتیک ویو.
دا زما د کتاب مهمه برخه ده. یو ډله چې په کندهار کې ده او د طالبانو مشر مولا هیبت الله یې مشري کوي، هغه او د هغه قاضی القضات ډیر توندلاري او زړه پالي دي. هغوی د اسلام په اړه ډیر لنډ او تنگ نظر لري او شریعت ورته وایي. نور مسلمانان سنی او شیعه دواړه له دې نظر سره موافق نه دي. دوی حتی شزه انسان هم نه بولي. بل ډله چې په کابل کې ده او وزیران دي، هغوی بدل دي، له تدبیر کار اخلي، په نړۍ ګرځېدلې دي او د کندهار له طالبانو غواړي چې نرمی وشي. د مولا عمر د وخت طالبانو نړۍ نه دلیدلې. که د کندهار د طالبانو فکر عملی کیږي نو افغانستان به په شاتګ کوي.
سو کین وی کال جست بیکاز دی ار شوینګ فلیکسیبیلیټی دیټ وی شوډ انګیج
خود طالبانو د غډلې تمونک منځلار یا معتدل ډله ویلې شو. دوی بنړی لیدلې وی خو په خزو او شریعتي نظر همغه د یوینه ملسیزي په شان سخته.
good question. The reason I am slightly reluctant to use the word moderate,
ما په خپل کتاب کې کوشش کړی چې د منځلارې کلمه ونه کاروم. ما زیاتره پراګماتیک یعنی د حکمت یا تدبیر لرونکي کلمه ورته کارولې ده. دا هغه څوک دی چې نرمښت خوښوي او جوړجاړي ته چمتو دي.
کومه ډله نو په دوی کې ستاسو په فکر پراګماتیک ده؟
Very good question. One, for example,
د مثال په توګه په نویمه لسیزه کې شزه د چادرو پرته له کوره د باندې نسوي وتلای، خو اوس هغوی بازارونو ته ځي او حتی په مظاهرو کې برخه اخلي. خوشاله به نه وي، خو د پخوا په څیر هم نه دي. دویم مثال د لژکوی دی. په افغانستان کې شیعه او هزاره سته د پخوا په شان چلند ورسره نه کیږي. اوس طالبانو شیعه مسلمانانو ته ازادي ورکړي چې د عاشورا ورځ او نور مذهبي مراسم پر ځای کړي.
Why media is not reporting these things? According to
خدا لګه کیو سره او خزو سره د طالبانو د چلند په اړه دا کیسه ولې زه د حسن عباس نه پلومډي زلاورم؟ میډیا کې ولې داسې خبرونه نشته؟ بلکې د میډیا ریپورتونه خو چې څه وایي هغه ستاسو د دې خبرو برخلاف دي.
In many cases, yes. I think the Western media has a bias.
زما په فکر د غربي نړۍ پر رسنیو کې تعصب دی او هغه څه شي چې یوازې دوی یې غواړي.
د طالبان دي دا هر څه میډیا ته پخپل وخایي.
I think Taliban
هو Taliban دا شووله ده.
Yesterday we talked to Zabiullah Mujahid. We asked
مونږ تیر ورځ هم د طالبانو ویانه پوښتنه کړې و چې خزي ولي خونځو ته او کارونو ته نشیتللې. خداغه جواب او حالات سم نه دي.
I'll link this to the first, if you allow me to come.
ما د شیعه مسلمانانو سره خبرې کړي. هغوی اوس د غوندو ازادي لري. تاسو کله شیعه مسلمانانو سره خبرې کړي وي؟ طالبان حتی د داعش پر وړاندې د صوفیانو د زیارتونو دفاع کوي.
بلی موضوع ته ځو. طالبان د جګړې نه واکمنۍ لور ته لاړل. ساسو کتاب د دغه پړاو په اړه سوای د هر څه څنګه وشو.
ترانزیشن از اولسو اکستریملی هارد بیکاز
دا ډیر سخت پړاو زکه چې د یاغي ډلې په توګه تاسو یوازې بربادي رامنځته کولای شي. زبر درته د یو طالب وسلوال کیسه وکړم چې ما ور سره خبرې کړي. هغه د وسلې سره په کابل کې ارکت نه نه وتلی وو. دا کیسه ما په خپل کتاب کې هم لیکلې ده. له هغه می پښتنه وکړه چې احساسې څو ویلې چې ارګ ته د ننوتلو وړاندې ورته د ډلې مشر ویلی وو چې ارګ به په بمونو الوزي. خوای چې دوی ننوتل نو د ارګ ساتونکو ورته ستړي مسی وویل او څو ساته ورسته ورته حکم وسو چې د ارګ امنیت وساتي. هغه وسلوال حیران شو چې لومړی څو او وسدي. نو دا د یو پړاو نه بلته د اوشتو یو ښه مثال دی. د واکمنۍ سره مسؤلیتونه تړل سوي دي.
What role the neighboring country, especially Pakistan,
gawaniyano hewadunu aw patira bya Pakistan padi padaw ki is role lobawule de zaka mung ta pata da chi Pakistan patiru shalu kalu ki pa dwa makhi role lobawulo toran de aw da chi da talibano mashartabate pad zayuna barabar kadiwu ta so pakhpal kitab ki padi intikal ki da Pakistan da role pa ada salikali di
in great detail. And a Taliban, there would have been no Taliban in power today if they had no support from Pakistan.
په ډیر تفصیل سره او که د پاکستان ملاتړ نه وای نو نن به طالبان په واک کې نه وای. په دې کې هیڅ شک نشته. په ډیرو مواردو کې د طالبانو او افغان طالبانو مشران کورنۍ دوی یا په پېښور یا کوټه او یا په کراچۍ کې وو. دوی ښه اړیکې لري. د طالبانو هر مشر چې ما ور سره خبرې کړې په اردو ژبه خبرې کوي ځکه چې دوی هلته لوی سوي دي. د دوی ډیری په پاکستان کې دي. په دې کې د پاکستان استخباراتو هم لوی رول درلود. خو دا چې زه د ډیرو کارپوهانو له نظر سره توپیر لرم داسې هم نه ده چې د پاکستان لملاتړ پرته به د طالبان په بشپړه توګه نه وای. طالبان د مختلفو دلایلو لمخې حل تشتون درلود. یو د بهرانیانو په وړاندې د سرغړونی تاریخي ماهیت لامل حقانیان د پاکستان تر ټولو شملګری دي او حقانیان هم پاکستان خوشوي. خو بیا به څوک وایي چې حقانی په افغانستان کې د ملاتړ مرکز نه لري؟ نه، دوی لدیر سره تر څلویر زرو وسلوال لري چې خورا مهم رول لوبولی، مګر دودیز طالبان نه دي. دوی ټول د حقانی پلویان وو. پاکستان هم یو مهم لوبغاړی وو، خو زوایم چې دوها هم یو مهم لوبغاړی دی چې طالبانو ته د خبرو اترو د پاره ځایونه ورکړي دي. دوها امارات ما هغه کیسه تشریح کړې. تر ټولو په زړه پورې کیسه د ملا منصور پاړه دي. کله چې هغه د طالبانو مشر وو، ملا منصور به شراب څښل او په فحاشۍ کې هم ښکېل وو. ما ځینې شیان ښکاره کړي. تاسو به حیران سي چې هغه څه ډول سړی وو. پاکستان یو ناوړه رول لوبولی دی. خلیجی هیوادونو همداسي. ډیری هیوادونه په دې باور دي چې ایران او پاکستان تر ټولو ډیر ځکه چې دوی نږدې دي. د افغان طالبانو د پاره په پېښور او کوټه کې پاتې کېدل ډیر اسان وو. له هغه ځایه به دوی سمدلاسه په متحده اماراتو او دوها کې څرګند شول. دوی په پاکستان کې په ډیرو شو ځایونو کې اوسېدل. دوی کولای شو په خوراش کارا او آزاد توګه کار وکړي او دا هغه څه دي چې دوی کړی دي. د طالبانو کیسه له پاکستان پرته بشپړه نه ده. نو هو، د پاکستان هغه څه چې ما نه یوازې د پوز او استخباراتو په اړه تشریح کړی دي، بلکې ما دا هم ښکاره کړی چې د دوی اړیکې د اکوړه خټک په مدرسه کې په نورو کچو او همدارنګ د سوداګرۍ په ټولنه کې څه وي. لومړی کس چې طالبانو له امریکا وغوښتل چې خوشی شي، هغه حقانی دی. په کتاب کې د هغه انزور شته. ما دا هم ویلی چې د نشئیتو کو تر ټولو لوی سشتن څوک دی. جرمونو سره د طالبانو تړاو هم خورا مهم دی.
یو منشنډ ان یور بوک دات
تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې ځینې داسې پریکړې وي چې هغه طالبان واکمن کړل. هغه څه فیصلې وي او چا کړې وي؟
هو ټوک دوز ډیسیژنز؟
آی ثینک د موست امپورټنټ ډیسیژن واز بای پرزیدنت ټرمپ.
تر ټولو مهمه پریکړه د ولسمشر ترامپ وه. کله چې هغه د طالبانو سره د جوړجاړي د پاره خلیلزاد وټاکه، ماته امریکایي سرچینو وویل چې ترامپ به پوښتنه کوله چې معامله یا جوړجاړی به کله کیږي. نو هغه ته وویل سول چې تاسو خلیلزاد ټاکلی او هغه خو یو چلباز شخص دی. ترامپ به ویل چې یو چلباز کس یې په کار دی. په دغه کې تر ټولو مهمه فیصله هغه وه کله چې خلیلزاد د ولسمشر غنینه د 15,000 بندیانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دا سخت دریزه طالبانو او د دوی خوشی کولو طالبانو ته نوې ژوند ورکړ. ځینې نورې سیاسي او اقتصادي فیصلې هم وسوي. زه فکر کوم چې امریکا ډیر شیان ازمویلی وو، خو طالبان بیا هم ځواکمن وو. نو کېدای شي چې د امریکا ولسمشر ویلی وی چې د طالبانو سره خبري پیل کړي. غرب په دغه معاملې کې ځینی پوزي او اقتصادي تیروتنې کړې دي. لویدیز له یو شمیر مفسدو افغان چارواکو سره کار ته دوام ورکړ. چیرې دي هغه افغان چارواکي اوس؟
یو ور ریفرینګ ټو کرپشن امنګ،
مګر هیڅ داسې ثبوت شتون نه لري چې مونږه ووایو چې فساد شوه دی.
No, there's tons of corruption. I'm sorry.
ثبوت ستا چې په پراخه پیمانه فساد سوی دی.
There is no solid evidence.
خو څه پوری میډیا ته هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی.
سیګار رپورت. So that is the evidence.
سیګار په خپل راپور کې ویلي چې فساد سوی.
سیګار on corruption issues.
Mr. Abbas, you
تاسو خپل کتاب کې دا ویلي دي چې د متحده ایالاتو حکومت باید د افغانانو د خېګړې لپاره له طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې ولټوي. دا غوښتنه خو تاسو بل ډول هم کولای شو. ولې د امریکا څخه غوښتنه نه کیږي چې پر طالبانو فشار زیات کړي؟
نو بوث دیز انگیجمنٹ دی ورڈ انگیجمنٹ آلسو مینز دیٹ
امریکا د 1 میلیارډ ډالر په ساتلو سره پر دوی فشار راوړي. حتمی نه ده چې دا پیسې د طالبانو ته ورکړو، مګر موږ کولای شو د نادولتي مؤسسو لاري افغانانو ته ورکړو. ننګونه دا ده چې ټول سیمایز هوادونه ورسره کار کوي. به له شک چې نړۍ پیژندنه قوي معنی لري، مګر د ټولو عملی مو خود لپاره دوی ورسره کار کوي. طالبانو افغانستان نیولې دی، که څوک یې نه مني نو پر حقیقت سترګې پټوي.
You also claimed in your book that
there is no da reportuno lamakhi tasu pakhpal kitab ke idaa kadi da che da talibano da bahar no charu wazir Amir Khan Muttaki da Pakistan da paus la pakhwani mashar general Bajwa sara khatna ke da ijaza ghukhti wa چی هند ته وای چې خپل ډیپلوماټان او تخنیکی کارکون کې بیرته کابل ته واستوي. آیا تاسو په دې اړه نور معلومات مونږ ته راکولې شئ؟
سرلی فورن منسٹر متکی هډ مېنی میټینګز
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوځي مشر جنرال باجوا سره زیاتې لیدنې لرلې. نورو وزیرانو ورسره هم په منظمه توګه لیدکاته کړي. دا ملاقاتونه په لومړی ورځو کې ډیر زیاتو او بیا به د طالبانو وزیران په ځانګړو چارتر الوتکو کې پر ځینو مهمو پریکړو د خبرو لپاره پاکستان ته بیول کېدل. په دوی کې ملا حیبت الله ته د پاکستان د یا آی ایس آی لاسرسی نه کېدی، خو امیر خان متقی او په دوحه کې ناس طالبانو ته لاسرسی ډیر آسان وو او د لویو فیصلو د پاره به دوی راوستل. د طالبانو سره د هند په اړیکو ماته ویل سوي چې هند لومړی د حقانیانو سره رابطه وکړه. هغوی د سراج الدین حقانی سره لومړی تماس نیولی، خو له هغه سره خبري نه دي سوي. بیا هغوی د انس حقانی سره تماس نیولی وو. امیر خان متقی غشتل چې هند سره اړیکی ونیسي او دا خبره چې پاکستانی چارواکو ته ورسوله نو جنرال باجوای ملګرتیا وکړه. هغه طالبانو ته وویل چې پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندنه او پیسې غواړي، او که هند په خوا په افغانستان کې پانګه اچوله نو که بیا داسې کوي نو سم کار دی. او طالبانو ته وویل چې هند سره اړیکې وساتي. جنرال باجوا بیا هند سره هم تماس نیولې وو او ورته ویلی وو دا یې ورته د یو ښه نیت په توګه یاد کړی وو.
Does it mean that you were
I asked also da malumat o palatani ha reportuna aradawi che wai taliban nur da pakistan da asar ya nufuz landing nadi
oh that's a wrong report if anyone is saying
هو دغه راپورونه غلط دي. که څوک دا وایي چې افغان طالبان له پاکستان سره اړیکې نه لري نو دا داسې وینا ده چې هیڅ ثبوت نه لري. زه به درته یو خبره وکړم چې ما په کتاب کې هم لیکلې. کله چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د پاکستان پر ضد بیانونه ورکړل نو ما له یو جګپوړي پاکستانی چارواکي پوښتنه وکړه چې هغه خو وایي که پاکستان بیا حمله وکړه نو ځواب به ورکړي. هغه چارواکي وخندل او راته وویل چې د ملا یعقوب کورنۍ په کراچۍ کې ژوند کوي. هغه ته موږ چارتر الوتکه ورکو چې لاړ سی او په کراچۍ کې خپل کورنۍ وګوري، او هغه ته معلومه ده چې بیرته کراچۍ ته برازي. ننګونېستا کله چې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان خبره راځي او د هغه نه انکار کېدای نه سي. افغان طالبانو بیخي انکار کړی وو خو اوس خبري روانې دي. افغان طالبانو ویلي چې پاکستانی طالبان ورکولای نسی، خو له پولی لیری چیرې بل ځای به یې میشت کړي. خو د دې لپاره یې پیسې غوښتلې او پاکستان د پیسو له ورکولو انکار وکړ، او اوس د یو درېمې ډلې په تمه دي. دا چې طالبان ولی پاکستانی طالبان پاکستان ته نه ورکوي ځکه چې له طالبانو سره ویره ده چې که بیا په کوم لویدیز هیواد کې برید کیږي او که موږ ته بیا معلومیږي چې دغه حمله داعش یا القاعده کړي نو کړی به یې په افغان طالبانو پوری تړل کیږي او بیا به پرې حمله کیږي. پوز بنزي خو بریډ به پریکیږي. افغان طالبانو ته معلومه ده چې کبیا په مشکل کې لویږي بیا بچیریږي دوی به بیا غرونو ته خيږي.
پاکستان وی هاف سین اسپیشلی ان دیز لاست
یو بل پښتنه دادا چې پتیرو شلو کالو کې پاکستان تل دا تور پوری کاو چې هند افغان خوره د پاکستان پر ضد کاروي البته کوم ثبوت وړاندې کړي نه دي نو بیا اوس ولی پاکستان طالبانو ته د هند ډیپلوماټانو بیرد افغانستان ته د تګ اجازه ورکوي.
The primary reason is because Pakistan
د دې مهم علت دا دی چې پاکستان طالبان په رسمیت پیژندل غواړي او دا به هغه وخت ممکن کیږي چې ټول سیمایز هیوادونه په دې رضا سي. پاکستان د چین او طالبانو ترمنځ اړیکی هم برابر وي. دوی ته معلومه ده چې هند یو لوی هیواد دی او ګوشه کېدلې نسی. د هند اندیشنه ده چې په افغانستان کې لشکری طیبه، لشکری جنگوی او جیش محمد زال جوړن کړی چې بیا په هند کې حمله وکړي. هند په خوا د زینو طالبانو سره اړیکی لرلې او پاکستان غواړي سیمایز هیوادونه طالبان وپیژني او اقتصادي اړیکی پایل سي. خو زوایم چې دا هیوادونه دي په طالبانو فشار راوړي چې په هیواد کې د نن امن او برابرۍ وساتي او زړپاله فکرونه پریږدي. خو اسما اندیشنه دا ده چې داسې نه کیږي.
Many critics from the region they said
ډېرې سېډون کې وای چې په افغانستان کې د هند حضور د پاکستان لپاره سلو یا خبر نه ده بلکې لو یې یره پښتون ملت والی ده پدی اړه سوای.
That is also true. That is
دا هم رښتیا ده. دا د اسلام آباد د واکمنانو د سیاسي او پوځي مشرتابه په مغزو کې پرته ننګونه ده. دا ځکه چې هغوی د پښتون ملت پالو او پښتنو مشرانو خبري نه اوري. د مثال په توګه پی ټی ایم ته ګوري. دا د پښتنو ځوانانو تحریک دی. هغوی وایي چې نه د اسلام آباد اداره منو او نه هم طالبان. پکار وای چې پاکستان هغوی خپل ملګری کړی وای. خو پاکستان هغوی ته غداران وای. د پاکستان د پاره پښتون ملت پالنه او نېشنلیزم هر وخت یو مسله و. خو د هغوی بل فکر دا هم دی چې ګوانکه افغانستان د پاکستان تر اثر او رسوخ لاندې دی. دوی افغانستان یو کوچنی هیواد ګڼي او فکر کوي چې تر یو حد پورې کنټرول کېدای شي او لږ تر لږه د هند لاسته ورتلای نسی. اوس خو پاکستان احساس کوي چې بریالی سوی دی.
If Taliban are dead or be
ka Taliban da Pakistan manun ki author nafus la di di laka sang chita su kitab ki wili no ta su fikar kawai che Taliban ba paratlun ki ki da Durand karha da Nadiwal sarhad pato gumani.
I think Taliban will not accept
ze fikar na kaum che Taliban ba Durand karsha da Nadiwal sarhad pato gumani. مال ډیرو طالب مشرانو اوریدلی چې په افغانستان کې د پاکستان په ضد احساسات ډیر قوی دي او ما په کتاب کې لیکلی هم دي چې طالبانو په خپل لمړنۍ غونډه کې پاکستان ته ویلي وو چې نغواړي پاکستان ورته نږدې شي. دا یې ورته ویلي وو چې داسې طالبان شته چې د پاکستان مخالف دي او د پاکستان سره د نږدې اړیکو له امله تحریک پریږدي.
What are Mr. Abbasi's projections?
دره ته وای چې تاسو په فکر د طالبانو واکمنی با څومره مودې پوري پاتې شي.
I think at this moment I don't see Taliban going anywhere in next 5 to 7 year term.
زما په فکر دا وخت ما تشکاری چې طالبان به د راتلونکو شپږو وکلو پرې پاتې وي. په واک اختیار کې بدلون ممکن دی چې دایسي ځینی هوشیار طالبان زیات واک ترلاسه کړي. خو زه فکر کوم دا به غلطي وي چې د طالبانو له موجودیت انکار وسی. اصلي پښتنه به دا وي چې آیا سیمایز هیوادونه به په طالبانو کې کوم بدلونونه راولي. زما کتاب په دې خبره ختم شوی چې داسې یو هیواد چې د اسلامي تصوف مرکز دی چې شعر او شاعري پکې عام ده هلته سوله ممکن ده. د څلوېشت کلونو جګړو وروسته سوله د افغان ملت حق دی.